سلام ستړي مشي سحر مو بخير د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا پرتله کمه شوې ده. یونیسف د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړ و بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بلل دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې لمې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د دلوي پاشپګمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې له ډلې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې شورا په شپږڅلویښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري ښاغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمدالله وسیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه ښاغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روستیو سختو واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د خوېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډېرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د واورې دغه طوفان د مرګ ژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولای شو چې په 4.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 4 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د جمعې په ورځ له ایرلند سره ده. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په 4 ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په مات ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت پرته له دریو بنسټونو افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ نورو ټولو بنسټونو جواز لغوه کړی. د ازادو رسنیو مدافعان د طالبانو د پریکړه څه ډول ارزوي؟
په سبادي نظامونو کې لدین باید توقع هم ونه لرو چې عناصر مشکله دي دیموکراتیک ټولنه وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د روسي او واورو او لارو بندیدو له عملی نږدې خپلوان مرشوي.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لیږد امکانات نه و. د ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او سانتیاو په ډیرو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی.
خوشبختانه موږ تقریبا د 15 څخه تر 15 شپږو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لوي چې د نیمه زیاتونه لري.
پر مطالبه هم لرو بلتي هم واړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرلپسې واورو او بارانونو د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو وروسته د کندهار او روزګان غزنی غور او یو شمېر نور ولایتونو مواصلاتي لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي که څه هم د دې لارو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي خو مسافرین دي په دې لارو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. بل پلو یو شمېر عام افغانان بیا د ژمي له سړې هوا او په افغانستان کې له روان بشري بحران سره ټکوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو چې دی و افغان په غک پیلېږي.
هوا ډېره زیاته ککړه ده. بل د خلکو غربت ډېر زیات دی. خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو د سنه بقره روزي به پیدا کوي. هغه ماشومان پکې مریضان شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد خاطر دی وای د ژمي له سړې هوا او بې وزلي په تنګ راغلي. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
فلم بيماري مریضې ما نو زه ځان ته بچو ته رزق نشم غټلې. بیسیکل ډاکټر ته ولاړ. ډاکټر به پیسونه اخلي 2-300 روپۍ پیسم درنه واخلي. بیا دویم نه 1500 روپۍ دویم درته ولي کې دای دوي شو. نو موږ سره جب کټولې 1500 روپۍ نه. ډاکټر به 2300 روپۍ واړي. نو افغانستان کې حالات به ډیر زیات سخت شوی دي. د هرې نیګانه حالات سخت او خلک د غربت سره مخامخ.
بلبلو د کابل اوسیدونکو سره ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا واورې له کابل تک را تک ستونز من شوی او د ترافیکي پیخو کچا لوړ شوې ده.
ستونز سره ټول خلک مخنی ځکه چې په لارو کې ارتفاع سړکونو کې ټول زینو کې واورې دي او زیاتره زینو لپاره چې دا موټرونه نه زی دي لپاره چې د ټکر له وجې نه او یریږي هم دي له وجې نه چې د تک را تک نه یو زینو بل ځای ته ستونز سره خلک ډېر زیات مخ شوې دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې د بندیدو سربیره د کندهار او روزګان غزنی غور او یو شمېر نور ولایتونو لارې د شدید واورو او بارانونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس د دوشنبه په ورځ پر اکسپان لیکلي څلورم پر لپسې ورځ چې سالنګ لوی لار تړلې لا دې سربیره د کندهار او روزګان غزنی او غور ولایتونو نخلون کې مسیرونه د شدید اورښتونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت وایاند خلکو غوښتي چې په دې مسیرونو کې لا تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې د لوی لارو څخه د واورو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي. بل پلاو د پیخو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د همدې رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې د افغانستان د ختیځ سربیره په ډېر شمېر سیمو کې د واورې او بارانونو احتمال شته. دغه ادارې د وی خبرتیا په خبرولو سره په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د شدید اورښتونو اټکل کړی. لا څو ورځې رهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې شدید واورو او بارانونو خلکو ته د ځانی تلفاتو سربیره مالی تاوانونه هم رسولی دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د جنوري 24 اعلان کړی و چې دغه شدید اورښتونو په بیلابیلو ولایتونو کې 18 کسان مړه او 113 نور ټپیان کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته
اوریدونکو د خبرونه تر دې د ما ساسي ملتیا وکړه. اوس مرزو نور یاس نوریتا
فریدا سیال ال تاسو نه په مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي.
ازادي رادیو
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کاري لیوي ارزونه ورسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبرې اعلان او د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټول لغوه کړی دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د ارزونې د خبریالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړی. اعلامیه ادعا کوي چې دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبریالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبایب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وای د هواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه جوازونه تمدید شوی دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تامین او پټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او موثر شي. خو خاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن په خوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وی په استبدادي نظامونو کې لدین باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وی اولې عناصر متشکله دي د دیموکراتیک ټولنو وی نو بنان دا څه توقع لاله.
خغلی بومیا زیاتوي چې د غدری بنسټونه چې جوازونه تمدید شوی په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په محل جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبري اعلانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. د غرض مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو اړوند فضا تنګ کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ورستو واورو او لارو بندیدو لامل زینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وای د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندیدلو لامل چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسي نه درلود یو شمېر خپلوان او نږدې ملګري یې مړه شوي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته ویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لری پراته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنی لامل ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو لامل لارې بندې وي او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو وسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته ویل چې د درنو واورو لامل کور ځانمن شوی او د کورنۍ ځینی غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوی دي.
ډیر حد دی دا تقریبا شروع پنځه ورځې وشو واورو د سرپناه کمزوري دي، یو دیوال مو بدلې دی، موسم امکانات بیا د واورې دي ټول کې به غل دي، یخم ډیر زیات دی، د سون لرګي نشته وي مطلب تودوخه لپاره هیڅ نه لرو امکانات نه لرو پیسې نه لرو مطلب لپاره کې ټول مشکلات
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیخو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل ایکسپانډ د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 28 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د باران واوري تالندې او سیلابونو دراوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان بوي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لس تر سلویښت ملي مترو او د واورې اندازه لس تر سلویښت سانتي مترو پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوې چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 28 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 28 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیا او په ډېرې دوه سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډېر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه پردشمکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټوم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشي بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای پلو بو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او ځکتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کومه 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سيز دکې کلغه تا لغه تا به سيز دکې
په ټوله کې د سپورت د برخې یو اوږدمهال ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړ نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکاران خوب درم،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چا له خوا مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه یو بیول شوی. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډیر پخوانه موجود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په حلو زلو او منځګړیتوب د دوه کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تړنې ولسوالۍ اړوند د سنکۍ او درنامه یو د خلونو د دوه کورنوي ترمنځ یو ولسکلنه دښمنۍ چې د دواړو لور دوه کسان پکې وژل شوي او خېلو خواو ته پکې درانه مالی زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخور په حالو زرو د پښتني دود او دستور پرانا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ اړنګ کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال رادیو ته وویل:
د تنای پولیس ولای کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدی وا په دې کې دوا کسون لمانځه تللی وي چې وا کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بل کورنۍ او د درنمای په کوم سره لرله. د دغه خبرې فیصله تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیو چې په دې کې دوی کنای کېدل نه، په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې کې د کومي مشران می وتونه دي چې دینم د سولخ په برخه کې د ودا پلته بخانه وکړه.
په ورته وخت کې د خیر خو او دواړو لورو په روغه جوړه خوخي څرګنده کړه او زیاتولای چې د دوی ژوند ټولې برخه له دې دښمنۍ اغیزمنې وي. خیر لورو د نورو بدایل لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکال ژوند لپاره دي د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپل بدای او دښمنۍ ختمي کړي. د دواړو لورو په اساس ولې حسین الله او صحیح الله وویل:
بدی خو بعد شاید ای کنه دا یو لاس کوله کې ګرځم یک بدی وای می دته مال کې اون میګو مشمون او میګو کرانای دا مشکلات سره مخ مخوا او مقصد ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات وی تعلیمي مشکلات وی ارتنه به بارخو
دا چې مو رن وړو نن ورځ موږ جوړا وکړه او په نره خلکو باندې هم غا کو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدای دي روده شي جوړا دا وکی د بداینا څنګه جوړیږي موږ بیا هم په دای باندې غا کو چې روشي دلته جوړا وکړه.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترابګنۍ د پرمختګ او خژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنۍ حلولو ته پام لا ډیر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی ویل:
دې زینونه خدای چې یو خدای انسان ژوند کې تبکې ژوند یې او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار ختم شي، دنیوي غټل مسائل ټول پټا په ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتاي، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینې ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو، اګه د ژوند کې د کورنۍ ژوند دې کې د بچانو ژوند دې او فکر غربت خلک ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده، بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین ده او جوړه روغه لوی نکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکۍ او عریضه یو او خوبی خیر په څلور لوی خلونو ویشل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خزوته ځانګړي غالي او بدلو شرکتونو یو شمیر مسولان وايي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د لامل شوی چې دوی کارګران لګ او په ځن ماشونه انتر لاسکړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالي او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو د غالي او بدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسولان
وایي د مناسب تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوی چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالي اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالۍ اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې د غالۍ خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی باف که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه په هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بنسرد پیسی ترلاسه کوی. کلچ مونگوارو یوش پک متر غالی اروپایی هیوادونو تا ده کارگرو للاری واسطو هم اغا پیسی اخلی چه اوبدون که پش پگو میاشتو که دی ترلاسه کری. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش تر ټولو ټیټه ګټ او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې په شخصي توګه او ځینې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړې زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد ستړیا تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکی ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي خو ډیری د تولید د زنجیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې سوزن فروکسون په حواله په یو خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلی چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدیږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له اتیا څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن با
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
د زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدین به شرکت خود ما
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هیواده بهر تړونونه راکړل شي ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي چې موږ د کار پیسې راکوي او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکو معاش ژر ورکړو ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوي، څه باندې یو کل مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 300 هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي ملما مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبې ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زمر د اتسګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزید دی ورن کرښه پر دواړو لور باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې. بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي، زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښت دورې، بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې، بیا نو نه دی تللی. بیا په 1920 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې ته راواوښتل. زموږ دوه کاغان دورې دوه دلې، لومړنی زده کړې مې تر 15 پورې په چمن کې، بیا په 1940 اویا کې ګلستان ته رالو، دلته مځکې وې، دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستې دي ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سی کړې ده 4 لسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سی باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و حدیث و ترجمه مې کړې ده، پر افغانستان مې زیات کار کړی دی مسلسل د 2-5 کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه پیل کړل، په خپل څنګه کې مولي کارونه کو؟
دلته داسې ویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله، زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د وس ورک دی، نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد او مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی، بیا د جهادي مشرانو تګ راتک زموږ کور سیمه ته کېدی، بس دغه اغیز را باندې وسو. دغه د مخم زمر تا ګورا تا بودا خو ما در ټول چې مې خاندان دوری و مې دلې و نباتات خو ما نه وخت ما شکی وکه په 1900 ته واته کی، او دا اغیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ خود دی. د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن نوروز دی ته کې دی. از مر د جمی او د دوی به رخصت یا وخترونه مر دوری په کندار کې د اکا کار په شهرینو کې تیر و. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداری د زما هغه کوم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه جناخم او د روحانی تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مخپله کړې.
ښه یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کړي تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک په وبولو دی، څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتی دي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ وو، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړ کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، نو د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون رالم، یو کتاب پروت ولو د په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورتهوالی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل شپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا پاتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي دای پیژندله، نو دا د خولې خبره د دوی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به ویل اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم. تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه هم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروفریډینګ پاتې دی، او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروفریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی. د نجیب، ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروف ریډینګ پاتې دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه هم لیکل؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکل مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کوم می پیش را خستی دي؟ ځکه چې یو وخت خالی جګړې وي، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیش دي او که نور مسائل هم شته؟ پکې
زما چې وسه وې دي د افغانستان په اړوند می کوم راکده کده ترکی یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مې ور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي، نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوا دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناټو تن په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50 شاوخوا کې خبره شوې ده هغه کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د یو نیم سلو په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته وایم د سردار داود یا د ثور تر کوده تا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوې دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پستلې هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت څنګه جوړیږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دغه ځای سمره خصې دي بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکښې کې دي بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلي دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلي دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلي دي دا هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واقع کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واقع کې او په طالب واقع کې نو بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان دی یوله پر دې باندې مې دغه لیکلې دي نو د سبیل بیل کتابونه دي راغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلې دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب ملیکلې ده ک نورې توضیح کوي چې افغانستان سندونه تشریح کړی دي یا د اوبو سرچینې مې توضیح کړی دي
و حوزې مې دغه کړی دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه 50 بهاند سندونه اوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخی پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلې دي پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده کله افغانستان دغه حبه مآرسی په لس کال کې افغانستان په خړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کپل بسی بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادري و گاونډي ته یو نړۍ ده ولی و هر سنته د د د ډیمو زرپیتسته و ارسنته د دشتونسته چې وبه مارسی لکه وز دا موسنته چې کوشته په سندرا و خود دا کوشته په تقریبا یو لس لکه جریبه مزکه خړو بولای شي په څلور ولایتو کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري دا غسی دا د ایلمن سین کراواوی د کندهار پر سین باندې دا زی د جړی دشت سین جنجلا کېدای شي غسی د کونړ سین دی دا د کونړ سین د کونړ خلک زه دا وسللې و مډیر د غربت سره مخامخ خلک دي دا وبک چیرې مهار سی دا د کابل سین دی دا د کابل په سین علی شنګ و الینګار او پنچیر و دا ګرد ګډیش دا که مهار سی پر دا د شتو باندې د شتو نه پراخ د شتو نه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنگو د کابل یا اقتصاد وران دی او هغه مسلکی خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړل یا وتلي دي د هیواد نو داسې مشکلات شته مواقع ډېرې دي چانسونه ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ ترڅنګ زمکه دی پاللو تر څنګ نور څه کوي وخت په څه شو تیروي
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغو ته رجوع کوي بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې یې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
ډېر ښه نو د په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي حتما کومه جالبه خاطره هم لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسي غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی پنځلسم فروری 1999 و زما او عبدالرفی صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښور زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک ور ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د دوه دو نیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه نو چې ماته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ماته هغه دغه ارمان راپه یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایې ته به اوښکې تویې ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه و خاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواست کوو ښې خاطرې مې دادې دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم د کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ د انګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب د خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یي زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودې د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودې او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پرې ولو که بیرته هغه خپل بې پرې تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقعه په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیلو سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله حل کړې وي
و دغه یوه کورنۍ و نیمې ناخم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی زما دپاره ډېره جالبه وله د دابس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپی ته د دې شتمنی ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړي مال خدای پاکه دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولي ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی. زه ورسره وم، موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خدای د مدعیو د مدعیلۍ، خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دیرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې، چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي، بیلی بیلی قبیله د ژو وسه نیولې د لور لایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړې دي. دا اتیا کالو، دا اویا کالو، د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیاره ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفند و چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښولو ته تیار شي، او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو. بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. او کپندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دغه کې په عثمان خیل ولو په دا لور لایي کې موږ قاتل ور وسئ. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده، بیا به بوئزه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دی اوس په جیب کې کښېناستی.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو، خواس ورته کوو چې یو لار غوره که، یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو، خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمان و کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شان و. په پاکستان کې خو پانسی کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې، باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي، سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم و په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوسي یا کورنۍ په دا پوسي چې زموږ نه غسل ملا راکوي، د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري، بیا د مقتول کورنۍ پر غښتلې هم ده او دای بون وطن پرېږدي یا به اکته غاړه ایږدي. دغه یو شی ډېر ضرور دی. دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده. سورلاستی معنا قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شل سندونا را روان شل سندونا
پختون خواستا پستینا شن سندو نارا روان شن سندو نارا روان کپ سواد کی دی منے 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 اما بن کین زران اما بن کین زران अमा बणकी इंजरान अमा बणकी इंजरान कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना